السلام عليكم. د مدام دا ګولات نن خو زرین تاسو په تماس کې ما دا قیمتي او دا شین خو نو معلومه خبر دا چې افغانستان کې دا بشارګیستا او ټول خلک به سي په دې باندې صبر وکړي ان شاء الله سي ټول شین ټول کارونه به سم سي. الله مې ربانه ده.
لا دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي، خو اوس د خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز یو ور بیا. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې دا مهال 24 میلیونه او 4 لکه انسانان چې د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره لاس او ګریوان دي، بشري مرستو او خوندیتوب ته اړتیا لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنری نن په یو ټویټ کې ویلي، په افغانستان کې د میلیونونو انسانانو د ژغورنې لپاره بشري مرستې حیاتي اهمیت لري. دغه ادارې ویلي دوی له کډوالو سره هم خپل پیوستون ته دوام ورکوي. د نورستان اوسیدونکو وایي د نورګرام ولسوالۍ تیتین دره کې له دوه ورځو د نشترو او ځنغوزیو ځنګل کې اور لګېدلی چې دوی د مړه کولو هڅه کوي. په سیمه کې یو قومي مشر مولوي غلام سخي ازادي راډیو ته ویلي، شاوخوا سل ځوانان د اور د مهارولو لپاره لاس په کار سوي. تر دې مخکې هم د نورستان نورګرام ولسوالۍ د کونړ او خوست په ځینو ځنګلونو کې اور لګېدلی دی. یو عراقي وګړي چې له 1500 کلونو راهیسې ګوانتنامو زندان کې دی، پر ځان لګول سوي د جنگي جرمونو تورونه ومنل. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ دغه زنداني عبدالهادي عراقي یاد کړی چې پر امریکا د القاعده په بریدونو او دغه راز د امریکا پر متحدانو او افغانستان کې پر ملکیانو بریدونو کې لاس درلود. د راپور له مخې عراقي د القاعده د پخواني قومندان په توګه د 1500 تورونو لړلې پر څلورو هغو اعتراف کړی. په دغو تورونو کې توتیه او لنړیولو قوانینو سرغړونه شامل ده. عراقي د محله ابدي حبس سره مخامخ دی او ټاکل سوی چې ګوانتنامو کې تر درملنې وروسته دریم هیواد ته انتقال سي. د امریکا د متحده ایالاتونو هوایي ځواکونه وایي چې څېړنې ښیي چې تیر کال یې د بارون کیسي ولس ډول الوتکې عملی د کابل هوایي ډګر کې مناسب عمل کړی او د افغانانو د وژلو په قضیه کې ملامت نه دي. اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ د امریکا د هوایي ځواکونو د ویان ان استیفانیک په حواله ویلي چې د الوتکې عمله له خرابیدونکو امنیتي وضعیت سره مخامخ ول او د الوتکې د الوتنې لپاره ښه قضاوت کړی. کله چې پروسه ښکال د اگست پر 15مه طالبان کابل ته ننوتل، په ټولنیزو شبکو کې د دغه الوتکې انځورونه خپاره شول چې خلک یې پر باډي سپارلي. اجانس لیکلي کله چې الوتکه والوته لږ تر لږه دوه کسان ورڅخه راولوېدل او مړه شول. د امریکا پوځي چارواکي وایي د الوتکې عملی د دې لپاره د پرواز نیت کړی چې د ډیر فشار بیره ورسره وه.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم، ورځ مو بخیر. 25 دقیقې بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په تیرو څو ورځو کې هیواد ته د پخواني نظام د چارواکو د ستنېدو خبره توده ده. په دې ډله کې تر ټولو جګپوړی چارواکی د پخواني ولسمشر اشرف غنی، د جمهوري ریاست د دواړو دورو شریک ډاکټر عبدالله دی چې په بهر کې د نږدې یوې نیمې میاشتې له تیرولو وروسته د روانې اونۍ په سر کې افغانستان ته ستون شو. له دې مخکې د پخواني حکومت نور چارواکي لکه په پارلماني چارو کې د دولت وزیر فاروق وردګ، د دفاع وزارت ویان دولت وزیری، د ملي امنیت په شورا کې د ملکی وګړو د خوندیتوب او د پخلاینې د څانګې رئیس انتظار خادم، د برېښنا شرکت رئیس امان الله غالب، د ترانسپورت وزارت معین حسن مبارک عزیزی او نور چارواکي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو حکومت چې نږدې لس میاشتې مخکې پر افغانستان د واکمنېدو له لومړۍ ورځې څخه د عفو یو فرمان صادر کړ، د پخواني نظام د چارواکو د رابللو لپاره یو کمیسیون جوړ کړی دی. د دې کمیسیون مشري د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند او د ملي راډیو ټلویزیون رئیس احمدالله وسیق کوي. ښاغلي وسیق د غبرګولي په 13مه ازادۍ راډیو ته وویل د طالبانو حکومت به د هغو افغانانو له تجربو کار واخلي چې هیواد ته ستنېږي. په داسې حال کې چې طالبانو تر اوسه له خپلو کسانو پرته هیڅ چاته هم د خپل حکومت په اډانه کې ونډه نه ده ورکړې، نو د دې پخوانیو چارواکو د ستنېدلو هدف څه کېدای شي؟ آیا د دوی ژوند به خوندي وي؟ او د ګڼو نورو پښتنو په اړه په نننی بحث کې له میلمنو سره خبرې کوو. د بحث میلمانه دي بخوانی افغان ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین مارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست. درنو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم او د تخنیکی چارو لارښوونه شفیق عیار کوي. خبرونه له مارج صاحب سره په خبرو پیلو. د دې پخوانیو چارواکو په ذهن کې څه ګرځېدلی؟ کېدای شي چې د مختلفو کسانو د راستنېدو علتونه مختلف وي، مګر که سره په مجموع کې وارزوي څه د دې باعث شول چې دوی افغانستان ته راستانه شول؟
مننه زه تاسو تخنیکي همکار ته همداسې میلمه ته او اورېدونکو ته زه له کومې سلامونه احترامات وړاندې کوم. طالبان یو کمیسیون جوړ کړی، پرون د کمیسیون تماس نو تقریبا دا معلومه نه ده چې دا کسان دا شخصیتونه چې له بهر نه ځي افغانستان ته آیا مستقیما د کمیسیون تماس سره اړیکې نیولي، دوی په بل نه تللي دي او که دوی په خپله ځي؟ دغه تر اوسه پورې روښانه ده. دوی په خپلو ویناوو کې دا خبره وکړه، نو کمیسیون د تماس دا خبره کړې چې دوی بلنه ورکړې که نه ده ورکړې. که چیرې کمیسیون د تماس بلنه ورکوي خلکو ته، خلک راغواړي او یو پروسیجر طی کوي او دې خلکو ته د یو امتیاز په شکل باندې ګوري او دوی ته موقف اجزای ورکوي، نو دا خبره بیا نه اعتماد پیدا کوي، باور پیدا کوي، نور کسان هم تشویقیږي او د یو ډاډ ترلاسه کوي. بیا ورځي او کمیسیون تماس تش په نوم باندې یو کمیسیون وي او واسې عام فریبي کوي یا خلکو ته یو لاره جوړوي، مطلب دا چن ظاهري شکل لري او په باطن کې څنګه کې، بیا نو خلک په دې باندې پوهېږي، خپل اعتبار بیا دا کمیسیون لاسه ورکوي. راول دې کسانو ته چې دوی ځي، دوی دقیقا انګېزه معلومه نه ده چې دوی ولې ځي، باوجود چې هلته په افغانستان کې دوی بعضې مسایل لري، لکه که چیرې د عفو فرمانه دوی استفاده کوي. درسته خبره ده، فرمان د عفو کولی شي طالبان مثلا خپل مدعي ته، خپل دښمن ته چې ده سره دښمني کړې ده، هغه ته عفو کړي، مګر حق العبد بیا دوی نشي کولی چې یا د بیت المال مال یا د خصو مځکې یا رشوت یا دا بیا نشي کولی چې دوی معاف کړي، ځکه په یو غریب باندې چې هلته ځي او یو عادي غلا کوي، مثلا د بلګې په توګه یو کچالو غلا کوي، دغه لاس غوڅه یي وایي زه د خدای حکم د حد جزا پرې تطبیقوم، اما دلته بیا د امتیاز په شکل به نشي کولی دي توبه نعوذ بالله د خدای حکم د پښو لاندې کړي. کسان چې هلته معلوم دي چې مثلا دوی هلته غصب کړی ده، دنګې ودانۍ لري، شتمنۍ لري، یا خلک پیدا کوي، یې دې لپاره پکار ده چې به محکمه جوړه شي، عادلانه محکمه چې دوی باید محکمې ته هم کسي د خپل د عقل هغه فساد او بعضې غصب او د اتهامات چې پدي یا شخصي کسان پرې دښمني لري. بلګې په توګه سوات او دوستان هم روانې مار خپله طالبان وایي چې په لیک دشته کې 2000 کسان شاوخوا وزلي دي. صحیح ده چې دوی ورته عفو کوي، اما هغه کونډه چې هلته خپل مېړه لاسه ورکړی دی، هغه یتیم چې خپل پلار لاسه ورکړی ده، هغه کېدای شي ادا وکړي. دغه مسلې ته دوی نه توجه کوي، نه ورته پام کوي، نه طالبان څه وایي، نه دوی څه وایي، نه دوی وایي چې مثلا زه راغلی یم حاضر یم محکمې ته. دوی ته ډېره بریده پورې داسې فکر کوي چې دوی له بهر نه ځي، دوی خپلو شتمنیو دپاره د خپلو بانکو کې پیسې لري، هغه ترلاسه کوي، ځکه تر اوسه پورې دوی ته کمیسیون د ارتباط یا تماس نه ویلی چې تاسو څه ته راغلي او څه ورته کوو. همداسې نوره ډله هم د اروپا او امریکا نه بعضې کسان لاړل، د هغوی هم برخلیک تر اوسه پورې څرګند نه ده. نو دا بیا نو نه څرګندېږي چې دا خلک په خپل انګېزه باندې ځي.
بله، مارش صاحب، تاسو تقریبا ټول په یوه تله وتلل، فکر کوئ په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې ستانه شوي دي، داسې کسان شته چې غلاوې کړې وي او پیسې خوړلې وي یا د چا حقونه تر پښو لاندې کړي وي؟
یو بیا عام کسان لکه دا مونږ یو نور دوستان دي په بهر کې دي، مونږ بیا په حکومتو کې کار کړی ده او مثلا ډېر پخوا راغلي او نه په غصب کې، نه په غلا کې، نه په بلکې کوم لاس لرو. مثال یو د پخواني چارواکو خبر ده، دغه ټول معلوم ده، مثلا د بادام باغ کې مځکه چا غصب کړې ده، ټول معلوم دي دلته کورونه، یا د شورا نظار ډله باندې اکثره هندوان اتهام لري، دلته خپله په لندن کې په سافتال کې درې څلوېښت تنه یو ورځ باندې ما چاولس جوړ کړی وو، دوی ویل چې زموږ کورونه په غیر قانوني توګه اخیستل شوي دي. همداسې په نورو جو کې پارکونه غلا شوي، په شیرپور کې مثلا غیر استاندارد، دوی خپل هغه سیمه د بزار دفاع داسې کړي، همداسې په ولایتو کې، په د کابل په نورو ساحو کې. دا خو واضح څرګند مشهود جرمونه دي، معلومي چې دغه د چا ده. یو کس مخکې له شل کلونه پورې هېڅ پیسې هېڅ چای نه درلودل، لوت لغړ وو، اما او بیا اوس تقریبا بودنګ ودانی لري شتمنی لري بانکونو کې بهر دنه اول ته سیګار وای چې موږ دغه کومکونه کې امریکا او بهر افغانستان ته دا خو محاسبه غواړي چې دومره کومکونه سوی د پیسې سوی دي.
مننه مارش صاحب. وروسته د په دې باندې خبرې کوو چې د دې کسانو امنیت څومره خوندي دی. خو اوس زه غواړم چې له ښاغلي زرمس نه وپوښتم، ستاسو په نظر دا کسان ولې افغانستان ته ستنېږي؟ یعنې انګېزه د دوی څه ده؟
سلامونه تاسو ته، ستاسو قدرمنو اورېدونکو ته او ګران مېلمه مارش صاحب ته. داسې فکر وکړئ چې د کمیشن تماس ځان لپاره یو مشروعیت په تلاش کې دی. د طالبانو دا اقدام چې دی دا په ظاهري توګه باندې یو ډېر ښه یو پلمه ده چې نړیوالو ته وښيي چې موږ غېږه خلاصه ده او ټول سیاسونو ته، ټول خلک چې حتی غټې غټې دوسیې لري دلته راتلی شي، ازادانه خوندي دي او څوک پرې غرض نه کوي. دوی د موږ وګورو په افغانستان کې د بیان ازادي هغه رقم نه ده لکه پخا چې وه، او نو مدني فعالیتونه هغه رقم دي لکه پخا چې وه، یعنی په مدني فعالیتونو باندې خو تقریبا بشپړه بندیز ده. نو په داسې حال کې چې نه د بیان ازادي وي او نه د مدني فعالیتونو باندې کومه ګارنټي، نو دغه سیاسون چې بیرته ګرځي دا صرف هلته ګرځي او یو خبر جوړیږي چې فلانی وزیر هم راغی، پستانی وزیر هم راغی. نو زه فکر نه کوم چې دوی کوم خاص رول هلته ولوبوي یا کوم اغیزه به د افغانستان په سیاست او په امنیت باندې ولري. بل دغه سیاسون چې دوی هم غواړي چې خپل ځان ته یو لښته زای پیدا کی په حکومت کې کوم چانس کم هم دی، نو د دوی په دې تلاش کې دي. او هغه خلک چې په غصب کې او د غنډې اختنه دي او لاسونه پاک دي، نو کېدای شي چې د مشاورتونو او دغه پوسټو باندې ولګيږي. کني زه فکر نه کوم چې دوی به داسې خاص رول ولوبول شي یا به دوی کوم چانس ولري. په حال
په دې ډله کې تر ټولو جګپړی چارواکی لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه، ښاغلی عبدالله عبدالله دی. ښاغلی عبدالله، د ولسمشر اشرف غنی د جمهوری ریاست په تیرو دوو دورو کې د حکومت شریک پاتې شوی و، او که څه هم امرالله صالح د پخواني ولسمشر لومړی مرستیال و، مګر ټول پروتوکولونه تقریبا دا ډول و چې عبدالله د دولت دوهم سړی و له ښاغلي غنی نه وروسته. د عبدالله لپاره تاسو څه رول وینئ په افغانستان کې چې دای له تقریبا یوې نیمې میاشتې سفر نه وروسته بیا هم افغانستان ته ستون شو؟ یعنی عبدالله څه غواړي، د څه په تمه دی په افغانستان کې؟
عبدالله خپل مخ خپل مقاومت جبهه کې د لاسه ورکړی دی. د امرالله صالح سره اړیکې ښې نه وې او نه د بلخ پخانی والی سره اړیکې ښې وې. نو موږ تاسو ته وګورو، نو ده تقریبا په ډاک باندې پاتې ده او د دې لپاره به بهترین ځای همدغه ویشي طالبانو کې د لګ مخ پیدا کی او لګ یا شي اړیکې ولري تر څو خوندي پاتې شي. عبدالله خو داسې خاص رول نشي لوبولای، نو بده ته څوک تل حال داسې رول چې دی ولوبوي، او که وی هم او کوم رول هم ور هم کینو طالبانو ډېرې مخالفتونه به ورسره په منځ کې پیدا شي، ځکه چې عبدالله هماغه چارواکی دی چې د امریکا سره هغه تړونونه لاسلیک چې هغو ته بالکل شنه بیرغونه پورته کړ، که تاسو دلته خلک وژنئ، که دلته بمباري کوئ، او که بمباري هم کوئ نو غټ غټ بمبونه واچوئ سو د طالبان د منځه لاړ شي. عبدالله هغه شخصیت دی کله چې حکمتیار راغی په ارګ کې د هغه طالبانو ته ورور خطاب هم نه کوو چې د افغان ورور په حیثیت ورته یو خطاب وکړي، د برادرۍ حکمتیار په نامه طالبانو ته خطاب وکړو. نو طالبانو خدای یو ډېر ښه پریکړه کړې ده چې غیږه خپل اخلاص پریښې ده، او حتی د عبدالله شانتي شخصیتونه هغه خلک چې د دوی سره جنګېدلي دي د پریښې دي، او دا یو ډېر غټ په میډیا کې دوی لپاره یو ډېر ښه پلس پوینټ ده چې هغه خلک چې د موږ سره جنګېدل دغه د موږ ته اوس راځي او موږ بشپړ امنیت نیولی ده.
مننه مارج صاحب. دا کسان چې افغانستان ته ستنه شوي دي دومره تجربه لري چې د طالبانو حکومت د هغو له تجربو نه په خپلو چارو کې استفاده وکړي؟ البته د دې اړوند کمیسیون مشر ښاغلی وسیق دا خبره کړې وه.
مخکې د پوښتنو ته ځواب ورکړي او څه حقایق به د خلکو ته ووایو. دغه افغانستان کې لوبه څه ده؟ پردی ده، اوس هم پردیان دا لوبه چلوي. طالبان تر ډېره بریده پورې اجازه نه لري بعضې کارونه ترسره کړي. کنی ګوره سل فیصده یا سل سلنه خاوره دوی په لاس کې تر اوسه پورې لس میاشت کې دوی ولې خپله کابینه نه ډال دی. یعنی مشکل په دې کې څه ده؟ فساد ساتي، وخت ضایع کوي، تر هغه چې نړیوال د اوکراین مسلې نه او بیا د تایوان مسلې نه همداسې د سویډن او ناروې دغه مسایل بد حل شي، بالغ وروسته راځي د افغانستان مسله حل کوي.
د اوکراین مسله خو بیخي د اوس مسله ده، طالبان لس میاشتې مخکې تقریبا په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي. له لوبې نه ستاسو مطلب څه دی چې نړیواله ده دا لوبه؟
کله چې په دوحه کې تړون لاسلیک شو، تړون ماهیت بل ډول و. که موږ درېمې مادې ته وګورو، هلته د حکومت د ائتلافي پاکړه باندې بحث شوی و، د زعامت بحث شوی و چې به درېم کس وي طالبانو ته، نړیوالو ته، پخواني کسانو ته، دوی ته باید یا ملت ته د منلو وړ کس وي. همدغسې به په طالبان د په جمع د پاک سیاسون او کدرونه د افغانستان به حکومت به جوړوي. د درېمه ماده کې دا په واضح راغلي چې یو ائتلافي حکومت به وي او په د بین الافغاني خبرو په پایله کې به راځي. دا لوبه بدله شوله، د اشرف غنی به فرمان ورکوي، موقت اداره به جوړېږي، د امارات کلمه به طالب ته منسوبه وي، د راتلونکي حکومت به په زور نه وي. دغه سناریو بدله شوه، بل ډول لاړله. پخواني حکومت چارواکي ته وویل شو چې تاسې وځئ له خاورنه، حکومت ورته پرېږده.
چا ورته وویل چې وځئ له وطن؟
دا غرب امریکا وه، خلکو چا چې لوبه کوله. اوس هم امریکا بله ورځ یو وزیر د خارجي ویان یا د پوځیان وویل چې موږ په افغانستان کې اوس هم څار کوو. مانا دا چې ډرون تیاریږي او دا څار کوي. همدا اوس په ننګرهار په خوست په دې جو کې تیاری لیدل شوی الوتکې.
مارج صاحب وبښئ، دا د څار مسله خو ډېره واضحه ده. دوی په افغانستان کې پر هغو تروریستي ډلو چې د امریکا امنیت ته د دوی په وینا خطر پېښولی شي څار کوي. مګر فکر کوي چې امریکا تر اوسه پورې د افغانستان په مسایلو کې دخیله ده؟ یعنی طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوي، دا مه کوي؟
بلکل بلکل، دوی ویلي چې موږ هر وخت کولی شو افغانستان ته بېرته لاړ شو د خپل امنیت کې کله ګواښ وي. نو دا خبره معنا څه ده چې هلته ازادي او استقلال نه شو، نه چا موږ په زور اویستلي، موږ بېرته کولی شو لاړ شو. دا یو مسله. دوهمه، خپل امریکا یا د امریکا متحدین غوښتل چې قطر یا ترکیې ته د افغانستان هوایي ډګرونه په لاس کې ورکړي. په دې مسله کې اوس حساسیتونه موجود و، ځکه قطر او ترکیه دواړه هغه کوم هېوادونه چې دوی داعش په خپل لاس جوړ کړه او هرې خواته انتقال کړه. بیا اوس امارات متحده عربي یا د دوبۍ له خوا نه دا هغې راوستلې دي، مثلا د میدان هوایي څلور کنټرول دوی ته لاس کې ورکوي. کنټرول د هوایي ډګر مانا دا چې کنټرول د افغانستان په لاس ورکوي. داسې څوک ځي او څوک راځي او څه کوي او څه نه کوي، دا مسایل به څوک کنټرولوي؟ څوک څه په دې باندې پوهېږي؟ وخت د ډاکټر عبدالله او د کرزي غږ اوس دوی ته هدایت سوه ده تاسې په افغانستان کې اوسئ. کرزی د دې لپاره چې په هغه وخت کې خلک وهم کې وه او د دوی د فرمان د عفو باید رعایت شي، هغه ته ګارانټي او تضمین ورکړ نه چې دیارلس کاله او ځایم د افغانستان ته چې ټول بمبار
له بس نه لرې لاړ نه شو. مهارج صاحب وبښئ، دا د تجربو خبره چې ما مخکې یاده کړه، دا ځل تاسو نه بیا هم پوښتم. خو غواړم د همدغو وروستیو خبرو یا تبصرې په باب مو د ښاغلي زرمست نظر وپوښتم. زرمست صاحب، که لنډ راته ووایاست، ښاغلی مهارج وایي چې امریکا د طالبانو په پریکړو کې دخیله ده او بیا د هوایي ډګرونو مسله یاده کړه، څومره دخیله ده فکر کوئ امریکا یا نور لویدیز هیوادونه د افغانستان په چارو کې؟ مخصوصا دا چې طالبانو ته لارښوونه کوي چې دا وکوئ دا مه کوئ، که دومره دخیله ده بیا یې ولې په رسمیت نه پیژني؟
ګورئ، دا ډېره مشکله خبره ده چې موږ وایو چې امریکا یا بل هیواد څومره دخیل ده په دې پلانونو پریکړو کې چې طالبان یې کوي. لیکن دا ویلی شو چې کوم پریکړې چې کېږي ټول نظر سنجې کېږي، د امریکا خواښ هم دې کې سنجول کېږي، د همسایګانو خواښ هم په دې کې سنجول کېږي او هماغه رقم پریکړې کېږي. که چېرته طالبانو دې ته فکر نه کولی یا دا سوچ نه کولی چې موږ څخه نړیوال لرې نه شي، نو فکر نه کوم چې دغه چارواکي چې د دوی په وینو یې لاسونه سره دي هغوی په افغانستان کې دا رقم ګرځېدلي. لکه څه رقم چې مهارج ویلي، دغه دوه چارواکي چې دي دا تر ټولو نه زیات ګرم خلک بلل کېږي په افغانستان کې، خصوصا د طالبانو د پرځولو په وخت کې. نو اوس چې دوی راځي نو دا یو ښه کار دی.
مننه. اول تاسو راته وایاست زرمست، بیا به بیرته بیا هم په همدې مسله د ښاغلي مهارج نظر وپوښتو. د پخواني حکومت تقریبا ډېره برخه چارواکي په فساد تورن وو او دا تورونه هم وو چې کار اهل کار ته نه دی سپارل شوی. دا کسان چې راستانه شوي په کومه ډله کې دي؟
داسې ده چې دغه خلک چې مخکې په دې خپلو پوستونو باندې کار کول اکثره اهل کار نه وو، او د چې راضي او یو هواد دا بهترین کار دی چې یو حکومت د ټول خلکو سره مشوره واخلي د غوډي تجربه څخه ګټه واخلي او هغه سره خبري وکړي هغه سره په تماس کې اوسيږي او د یو جنگي ډله یا یو مخالفه ډله ته یو چې هغه یو رقم پریکړه فیصله کوي په جمهوریت کې هم دا رقمي په هر شي باندې انتخابونه کوي هر شي کې مخالفتونه کوي بیا چې حکومت تراشي بیا هغه ډېر هغه خالي پریکړه چې هغه تیر حکومت کړی دي دوی هم هغه مخکولي ځکه چې هغه د هواد په ګټه باندې نو په دغه سي مسایلو کې د دغه وزیرانو د لړپوړو چارواکو مشورې لري اړینې دي او طالبانو ته دا پکار ده چې دغه خلک نورم را دعوت کړي دوی ته یو خاص کمیشن وټاکي یا یو ځای ورته مقرر کړي دوی ته معاشات مقرر کړي دوی سره مشورې وکړي په چارو کې او دوی د تجربه څخه ګټه واخلي.
مننه. اوس مارش صاحب ستاسو نظر.
ګوره دا خلک کاملا تجربه لري په غلا او چورو فساد کې. دمه د واقعت خبره ده. قحط رجال نه دلته په بهر کې او په ډېر پستکی ژمن پاک اسان دي. که رښتیا طالبان غواړي له دوی مسلک نه دوی له پوهې نه پروفیسري نه پروفیشنلي نه استفاده وکړي کسان ته شته نه دا بدنامې چیرې دلته راځي. او بل دا په سره درته وایم بعضې ځینې چارواکي نه ځي هغه لیږل کېږي دوی لاس پوچې و نورو ګاونډیانو ته سیمې نورو هېوادو ته دوی ژمن کسان دي دا فشار چې په طالبانو داسې ائتلافي حکومت دا کنې افغانستان کې مطلق ائتلافي حکومت له سوري نه ډېر ائتلافي حکومت له ایرانه له تاجکستانه ډېر ښه پاته له پاکستان ډېر ښه ائتلافي حکومت ده هلته خو یو یو کورنۍ یو قوم حکومتونه کوي مدلته مطلق ائتلافي ماندوی بانه ورته کوي چې همدا کسان راولي.
اما دلته هم په افغانستان کې هم یوازې د طالبانو حکومت دی یعنې یوه ډله ده
کډاله ده په انګلستان کې یو ګوند حاکم ده مرمر چا طاق ورکړي په همدا اوس هم ازبک او زازارا تاجک پنجشیر ټول په حکومت کې شته مرم په ایران کې خو هلته نه سنی اجازه لري نه بلوچ اجازه لري نه ترک اجازه لري
ولې په هر صورت دا د ډېر لوی بحث مسله ده.
بالکل ده
فکر کوي چې طالبان به دوی ته دې کسانو ته دندې ورکړي
که چیرې اجازه ولري دې کار ته طالبان بیا بالکل هر څه کولای شي. ما وخت مې د ډاکټر عبدالله هم څه پاتې څه په هغه ته هدایت ورکړه سره ځکه د مقامات مسله وه هلته پنجشیر کې ډېر لوی لوی سلایې وې ذخیرې زیاتې شوې څه په هغه باندې کرزی او اشرف غني یو وخت دوی ډاراوه او هغه د 1900 جنرالان هم جوړول هر څه په خپل سر هم کوله. دغه امریکا او غرب غوښتل چې دا به تصفیه سي دغه لپاره د مقابلین په ویره وه چې مثلا که چیرې طالبان لاړ سي امریکا وځي امریکا پلان داسې دی چې نووځي تړون لاسلیک د ویتنام مسله نه سي چې هلته جنوسایډ ونه سي کورنۍ جګړې ونه سي ملامت نه سي هغه وسلې اخیستو دپاره عبدالله دلته کېناوسته به کېنه ته به نه وځه تضمین هغه یې ورکړل دې لپاره چې پاسته بیا ډېرې چېغې وله چې ماته اجازه نهسته اجازه نهسته د هندوستان ته بوته بېرته خپل ځای ته راغی هغه وسلې او هغه تصفیه کول د دغه دوی مطلب و چې نور دوی تهدید جوړ نه کړي یا د هغوی له وحد له خپل ډار نه چې هله طالب سره ډېر جنګونه کړي وو ډېرې جنایتونه کړي وو لنډغرانو دې له ډار نه خپل دوی مقامات ونه کړي.
مننه.
هغه مسله یې حل کړله مقامات وسله ټول راټوله شوله بېرته پروژې څه اوس نه داعش جوړېږي او القاعدې جوړېږي او دا جوړېږي هغه نورې مسلې دي او همدې ته ما خلک مجبوري چې موږ ډله ته ورسې ځکه جګړه په افغانستان کې بې ثباتي په افغانستان کې هم د ګاونډیانو د نړیوالو په ګټه باندې ده.
مننه.
موږ چې ګورو موږ مشکل په دې کې دغه حالات ګم ده
د هم له بحث نه لرې نه ځو مارج صاحب وبخښئ
یعنې مطلب دغه حالات چې ورته ګورو داسې ګونګ حالات کې منګه په دې باندې فکر کوم چې دا لوب پردې ده.
مننه ډیره زیاته. فقط وروستي دقیقو کې یو لمړی د زرمست صاحب نظر پوښتمه د خلک چې افغانستان ته ستنېږي دا پخواني چارواکي څومره د دوی ژوند خوندي دی زرمست صاحب؟
موږ تاسو کو ګورو د طالبانو د ټولو لاغه پلس پټ د هغه بشپړ امنیت اوس په ټول افغانستان کې تقریبا هر ځای خوندي دی او سوپرې چې طالبان د دوی ژوند خوندي پاتې کول غواړي تر هغه پورې به دوی خوندي هیڅ تهدید ورته نشته. خو که چېرته د شمالي مقاومت وغواړي چې دلته یو مثلا ورانه کړي نو کولی شي کېدای شي چې د هغوی د خوا یا د داعش د خوا دلته یو تهدید موجود وي. خو بیا هم طالبان بشپړه واک لري او تر څو پورې چې دوی وغواړي چې دوی خوندي پاتې شي نو زه فکر کوم چې دوی په بشپړه توګه باندې خوندي دي.
دا ویره څومره شته چې د طالبانو خپل کسان به د پخواني چارواکي په نخښه کړی؟
طالبانو ته کوم ګورو دوی چې هر فکر کړی دا د غي بالکل یغه په عمل کې پیدا کړی دا او طالبان په دې کې یو ډېر ښه ریپوټیشن لري د خپل مشرانو وادي چې کړی دی هغه په عمل کې پیدا کړی دی. نو زه فکر کوم چې د بل هر حکومت څخه د طالبانو ضمانت ډیر قوی وي او چې هغوی وغواړي چې یو چاته اسنونیت ورکړي نو بالکل دا د باور وړ دی او په دې باندې نړیوال هم قناعت لري.
ډیر زیاته مننه. وروستۍ پوښتنه بیا هم له معارج صاحب نه کومه، بیا هم د همدې پخوانیو شخصیتونو یا پخوانیو چارواکو د امنیت په اړه ده. دوی له څه نه ډاډه دي؟ یعنی فکر کوي چې طالبانو به دوی ته د دوی د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی وي چې راغلل خپلو کورونو ته؟
امنیت خو څنګه چې زرما صاحب ویل په افغانستان کې بشپړ امنیت ته کومه ستونزه نشته، او طالبان هم تقریبا د همدوز د کرزي او رشید الله په کورونو باندې طالبان پیره کوي، یعنی هغوی خپله امنیت ساتي. دا که چیرې خدای نه خواسته په کومه سیاسي توطیه کې یا سیاسي موخو اهدافو لخوا نه له ډل لخوا نه د یو خاص موخې لپاره که چېرې لپاره که دوی ترور کېږي هغه بیا بل بس هغه نو هر څوک ترور کېږي، هغه امنیت خو دا ستاسې د داعش نوم پرې ورکړي یا مثلا د خپل ډلې نوم پرې ورکړي یا دو شخصي دښمني نوم پرې ورکړي، د یو خاص موخې لپاره خو هر حالات کېدلی شي، هر څوک کېدلی شي، اما په ټوله کې دوی ته څوک څه نه وایي. او بل په زمن کې دوی څه تللي دي بیا هم زه تاکید کوم چې دوی نړیوال یا د خپلو لاسپوڅ چې ورته کوي د هغوی ضمانت او ګرانټي خصوصا د پاکستان لخوا نه.
ستاسو په نظر د طالبانو خپل کسان، دا مخکې مال ښاغلي زرمس نه مو پوښتل، د طالبانو د خپلو کسانو نه څومره ویره شته چې لکه ځینې نور پخواني دولتي چارواکي چې په افغانستان کې پاتې وو او نه وو وتلي، لکه هغوی چې په نښه کړل سرتیري مثلا پخواني د پوځ او د امنیتي ځواکونو قمندانان یې په نښه کړل، همدغسې به دوی ته د خطر پېښ کړي؟
د ټیټو رتبه کسانو د لوړ رتبه کسانو یا مشهور کسانو دا فرق موجود ده. هغه ټیټ کسان پخوا موږ تاسو کتل چې طالبانو مشران په قطر کې له امریکا او غرب نړیوالو سره ناست وو، د یو شخص په اسمان شخصیت روسیې ته چین ته سفر نه کول، اما موږ امریکا هم دغه عسکر طالب ته په تورست په نوم باندې جنګ سره کوو، زندان ته اچو، مړ کوي او لوبې وې روانې مثلا دا وایي. اما که چیرې داعش وغواړي چې مثلا طالب بدنام کړي یا بل کس وغواړي طالبان بدنام کړي، دا وزن یا خپله طالب وایي دغه پروسه نه خلک وډره کې چې رانه سي نه پالیسي نه او دوی دا کار وکړي، هغه بیا سیاسي لوبې دي کېدای شي داسې قرباني شي دا کسان، او بغیر له هغه څوک غرض نه ورته کې دا طالبان د شهرت دپاره ښه دي چې زیاته راځي، اما وګورو چې دوی ته اوس څه ورکوي، څه مناسب دنده ورکوي که نه ورکوي، چې ځکه نور خلک تشویق شي.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو 25 دقیقه بحثو په دې خبرونه کې زموږ میلمنو پخوانی افغان ډیپلومات او د سیاسي چارو شنونکي عزیز الدین معارج او د بشري حقوقو د مسایلو کارپو له قانون څخه د سرغړونې په نوم د کتاب لیکوال بشیر زرمست له دواړو میلمنو نه مننه کوو، او له تاسو هم مننه کوو چې د خبرونه مو تر پایه واوریده. د 25 دقیقه بل اونیز بحث پورې مو په خدای سپارم.
لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا لو رزی تختم چلا شور ڈگستا بند دا اے ہائے ستا بند دا شپے تپنا اڑا ماش پا چپا حل چپا دا زما بند دا دغه تخت کې شاید د مینه قتل شوه په دغه تخت کې شاید د مینه قتل شوه په دغه تخت کې و څوم د زړه درزا بند دا دزړه درزا بند دا شپه تپنا وړم شپه چپا حل چپا دا زما بند دا لو رزه تختم چلا شور ډګستا بند دا اے های ستا بند دا شپه تپنا وړم شپه چپا حل چوپا دا زمان دا